لپاره او دغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه پنځه برخو کې مثلا د ماشومان حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي، همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي، او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دوی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري، او همدارنګه د دوی وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څانګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افرادو اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی، د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه پنځه برخې چې مو ویلې هره برخه په خپل ساحه کې په خپله سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی، او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ابلوه او غیر قانونی عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس آثار او علایم ترې نه پاتې نشي، ځکه چې هغوی په دې داویر ور سره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودل، او د هرې ورځې په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق واړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي، او کمیسون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی که چیرې د معاش په مورد باندې نووی چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي، همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
او باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمون اوریدونکو بیا هم شرغل است. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، تاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري. یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نریعایت کی. همدارنگا هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکی، هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او دغه د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي، او د دې په هوی سطح لوړشي، په یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغه برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی په ډک خار کې ډېرې اوسنۍ او پخوانی ودانۍ شته. ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مدرن دي. د پلي خشتي جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ورکاره کړئ نو د غنی ګونی معلومات به درته وشي، چې یوه شېبه هم له شور او زوګان نه خالي کیږي. د دغه لرغونی کوڅې پر اخواله به شاوخوا یو نیم متر وي، چې له پخوانی چاچتي پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانی نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده، چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدر من اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانی ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ، نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه را انځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري، او په خپله کوڅه به هم ډېره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپان زور به مو تر سترګو شي. د شور او زبک سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې وروسته کړي. کله چې د احمدشاه ابدالي زوی تیمورشاه دراني له کندهاره و کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشي کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پرورې خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشی په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشی کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي، اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکس سرای په نوم سرای ډیر مشهور دی. او همدارنګ یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوه چې قصابانو پکې غوښې خرڅولې، اوس خو جنګي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشی کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډېره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، دیر یک تاریخی امام ده. خو اقا خو لکه خو دیکنه به نام خوابگاوایی هلتا در میدان وکنه، دیر یقت میدان و حلقه وقت که اسپونه وکنه، قاتلونه وکنه، خرونه وکنه، در موتر خونه و کلافروشی دیکنه، دیر چبری کباب دیکنه، دیر خی کبابونه دیکنه، شروعی کلا یا کلا شروع دیکنه، دیر که تی پتو در کابل که در اصنا پیدا که گیده.
ښاغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشی کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارچارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو به دا کافروشی که دوکان دارونه کاکا بدرو و دا کافروشینه چه لک مخ دا پولیقیسی چه دیکنه دلتا با ظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولیکن مفلسم غنی نسواری و اما اقا وقت که دا نسوار طول پا اقا لازکی و پالوان جان آقا ویلی دا دیر قارمان پا وزن که و کنه دا اصلا دا دیوانان و دا شکسته بند و پالوان جان آقا خدای و بخی دا قربان شاریده خورهی و اقا بیچاره تلمور شو.
دا نمواری پا خبره چه دا چارچتی بازار دیر پا خوانه بازارو چه هغه اوس نشته او دلته هر جمعه د پیرو پلور لپاره میله جوړیږي چې لډيري غنیګونی پکې د تګ را تک شان کم وي. د همدغه کوڅې یو دکاندار شاه عالم بیا وایي چې شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوڅې په دکانونو کې د خوږو غګونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نو موړی د کوڅې د دکانونو په اړه معلومات راکړي.
ډېر سابق همدغه دکان د کوڅې سر کې او هغه مرهمې جوړه و حاجي بلپک په نوم مرهمې جوړه و په ارتباط سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه مرهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو. خدای جي به چې اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. ادې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا زما یادېږي 45 کاله کیږي دا دلته دا کبابي لري مخکې تېر چې دغه ته پهلوان شکسته بنده ډېر لایقه شکسته بند او پهلوانانو ډېر ماهره پهلوان هم یو خواته دوکانونه دي نور کفتر فروشیګانې دي او قسمرخان دلته خرڅېږي کوک بازي د جمعې پوره ډېر لوی مجلس وي هر یو د خپل دغه مرغان راوړي دلته خرڅېږي خرید فروشیې کوي په قیمتي او ډېرې کفتري مثلا خلک لري سابقه دلته تېش اوقیان دي چې 5000 او 6000 جوړه تر یو لکه پو پورې دا د دې کفتري ارزښت لري ډېر بازشه کنریانې دي هر قسم کنري چې پولندي ده او روسي ده اوس دا کنریانې ډېر بازار پورې د بوتنه بازیم کېږي په جنګ ها کې شه د دغه وختو کې یو بل سره هم جوړه شوه خلک دغه سپیان تربیه کوي دغه تهر یوې خرید فروش هم د دغه ځایونه علاقهمندي کوي د دغه ځای نه د سپیان اخلي مخکې چې لاړ شي د آخر سر هلته بیا دا چې پاتو فروشي ده او لونګۍ یا دا شیان خرڅوي یو جومات لري چې امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جومات جوړ شوی و چې هلته خلک لمونځ کوه په اړه کې دی خو سابقه ډېر امام ده
دی وایي چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان جنګي سپي لیوان هوسۍ خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي حاجی عبدل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي له نوموړي سره یو ځوان ناست دی د هغه پښه بې ځایه شوې له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی هغه وایي د کفروشۍ د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیر او پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی مګر هغه ترې خوښ نه دی نو موري وای چې د کفر شیپ کوڅه کې د خاورینو لوخو نور دوکانونه هم موجود دي خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیر او پلور پریک دي او د خاورینو لوخو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو د مرغکیو له خوا غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګونې غږونه هم یو ځای کیږي په یو کوچني دوکان کې څلورویشت کلن ځوان عباس ناست دی
زه چاقوګان چړې او بیاتیانې جوړوم او تېرې کوم ما په خپله کلونه کلونه دلته شاګردي کړې ده کله چې ماشوم وم د کفروشۍ کوڅې ته راغلی او همدلته شاګرد وم دا دوکان ماته له خپل استاد پاتې دی هغه دلته شاوخوا شل کاله تېر کړي دي دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی درنو اوریدونکو کله چې تاسو د کفروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېریږي ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي موږ نننۍ خبرونه هم دلته پاتې رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو